اندرسانهی در افغانستان.
سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجې شه او صحیح احمد زیم تاسې ازادي رادیو وري مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه تاګر شو چې نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې د رغولو عملی چارې رسمان پیل شي د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري ایجنسی راپور لمخې له ارک څخه په خبرو شوې خبر پانه کې ویل شو چې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند دی ولور پوری پلاوی په مشرۍ نن سهار د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي نورو پراختیایي پروژو د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون په موخه هرات ولایت ته ورسېدل. د خبر پانه لمخې نوموړی د هرات له نړیوال هوایي ډګر څخه د ترکمنستان سلیم چشمه ماری سیمې ته په سفر و چې د مراسمو کې ګډون وکړي. د ټاپي پروژې د پرنسل په مناسبت نن په هرات ولایت کې عمومي رخصت اعلان شوې. د غازو د دغې څخه باندې 3700 کیلومتره اوږدې نلې کې 3700 کیلومتره د افغانستان په خوره کې غزول کیږي. د غازو دغه نلې کې چې له ترکمنستان څخه پیل او د افغانستان لارې پاکستان او هند ته غزول کیږي، د ترکمنستان غاز تر هند پورې لګول کیږي. تمه ده چې د غازو دغه ستر نلې کبه په افغانستان کې په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر کړي او هم دا یو هواد د ترانزیت لپاره په کال کې شاوخوا 500 بلیون ډالر اوی ترلاسه کوي. د ټاپي پروژه ملي چارې سولسیزي په افغانستان کې دریدلې چې نامنی و عمده خړ بلل شوې وه. د امریکا د ولسمشري مرستیالي او د ولسمشري لپاره کاندید کاملا هاریس د جمهوری پالو پر کاندید پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره د دوهې د موافقې له کبله انتقاد وکړ او هغه تر ټولو کمزوري موافقه وبلله. میرمن هاریس ټرمپ سره په لومړنۍ تلویزیوني مناظره کې برخه واخیسته او دواړو د یو بل پر پالیسیو سختې نیوکې وکړې. میرمن هاریس ویل چې د ټرمپ اداري هغه مال د دې په خبره لیوي تورسي ډلې طالبان سره مستقیمې خبرې پیل کړې چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شوه. د طالبان او متحده ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2020 کال د فبروري په 19مه لاسلیک شوه. د عراق امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په یوه چاودنه کې په نخښه شوه چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه پکې ده. د پیښه عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده. د عراق د امنیتي ځواکونو رسنیز دفتر په بیان کې ویل دي چې دا چاودنه د شپې په شاوخوا ولس وجود هوایي ډګر په غزه کې واوریدل شو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سلاکاران کار ترې اخلي. بیان زیاتوي چې عراقي امنیتي ځواکونو ونه شکړل د دې چاودنې والې معلوم کړي او هیڅ یوه ډلې هم د دې هغوی مسولیت نه دی منلې. د دې چاودنې د تلفاتو په اړه سندسي معلومات نشته او امریکایي چارواکو هم تفسیر نه دی پرې کړی. په عراق کې د ایران پلوي وسلوالو له تیر ولس میاشت راهیسې بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو عملې کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاته تکوي چې د اوکران له خوا د روسیې پر ضد په روانه جګړه کې د اوږده واټن ویشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پای ته ورسوي. ښاغلی بایدن پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات به دا بدلون ومني که نه، په ځواب کې ویل چې ته د حکومت دا هڅې پیل کړي دي. متحده ایالات له دې مخکې په دې برخه کې چې اوکراین ته په روسیه کې دننه په امریکایي وسلو د حملو اجازه ورکړې که نه زړه نازړه وو، ځکه دا اندېښنې وي چې جګړه به لا پراخه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي تېره اونۍ له لویدیځو هېوادونو وغوښتل چې د بندیز پای ته ورسوي. له هغې وروسته بیا چې اسرائیل پوځ ومنله چې په لویدیځه غاړه کې د پوځیانو په ډزو کې ښایي وه امریکایي فعال وژل شوي، امریکایي جګپوړو چارواکو پرون سې شنبې له اسرائیل وغوښتل چې په لویدیځه غاړه کې پر خپلو عملیاتو کې بدلون راولي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویل د ګمان کوه چې د ایسنوریسکي ایکل وژل یوه پیښه وه، خو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د دفاع وزیر رابرټ ایسټن هغه بې دلیله او د نه توجه وړ پیښه یاده کړه. او رسته خبرم د کرکټ له ډګر د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ یوازینی ټیسټ سیالي نن په دریم ورځ عمل لوبي پراته پای ته ورسیده. د راپور له مخې د ان په ګریدر نوېدا لوبغالي کې چې د افغانستان کوربلل کې نن سهار یو ځل بیا سخت باران وشو چې له کبله په دریم ورځ هم د لوبه چې له دوشنبه ورځ راهیسې پلان شوی ونه شو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدلای شئ. له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو د امریکا ولسمشر ټاکنو نوماندانو ناندري په دې اړه خبرونه کې ووري. او نن د سپتمبر ولسمه پر امریکا د القاعده شبکې د ترګریزو بریدونو 23 کاله پوره شو. په په دې اړه درته تفصیلي راپور هم لرو. له نورو ولایتونو د کندهار شیره خوړلو ته د مینهوالو زیاتېدل.
دا شیره غته زه دا اته کاله کې راځم درمخم دلته خور او اوس بارسوي عادته.
خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو که کولی سئ موږ سره پاتې شئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا ولسمشر ټاکنو نمندانو د خپل مناظرې پر مهال افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل او له طالبانو سره د دوه تړون د تاریخ بدترینه معامله او شرمونکي شیبه وبلله. کاملا هریس خپل سیال ډونالد ټرمپ تورن کړ چې له طالبانو ترهګري ډلې سره مذاکره وکړه او د افغانستان پخوانی حکومت یې شاکړه. خو ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د خپلې هوکړې دفاع وکړه او د بایډن ادارې د امریکایي ځواکونو وتلو د پروسې په بې نظمۍ تورن کړه. نورحال په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشری ټاکنو دوه نوماندانو کاملا هریس او ډونالد ټرمپ په خپل لومړنۍ ټلویزیونی مناظره کې یو پر بل توندې نیوکې وکړې. په دې نوې دقیقې مناظره کې چې پرون د سپتمبر په 10مه ABC ټلویزیون جوړه کړې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او له طالبانو سره د دوه تړون د لاسلیک کېدو ترڅنګ د منځني ختیځ د شخړو د کډوالۍ کړکېچ د جنین سخت یا ځای کولو پر حق او پر بیلابیلو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو مسایلو بحث او خبرې وسوې. د ډیموکرات ګوند نوماندي کاملا هریس په خپل سیال ډونالد ټرمپ نیوکه وکړه چې له طالبانو سره یې بدترینه تړون لاسلیک کړ.
Donald Trump, when he was president, negotiated one of the weakest deals you can imagine. He calls himself a deal maker.
Donald Trump چې ولسمشر و یو تر ټولو کمزورې هوکړه چې تاسو یې تصور کولای شئ مذاکره وکړه او ځان یې یو معامله ګر معرفي کړ. انده د ملي امنیت سلاکار وویل چې دا هوکړه کمزورې او وحشتناکه وه. دا وشول د افغانستان دولت ته شاکړه او په مستقیمه توګه د طالبانو په نوم لوی ترهګرې ډلې سره مذاکرات وکړل. په دې مذاکراتو کې طالبان بریالي شول چې خپل 5000 ترهګر له زندانونو وباسي.
خو د جمهوري غوښتونکو نوماند ډونالد ټرمپ له طالبانو سره لسوي هوکړې دفاع وکړه او وی ویل چې طالبانو د دوی سرتیری وزل او په خبره یې له هغه وروسته په 13 میاشتو کې د دوی هیڅ سرتیری ته زیان ونه رسید. نوموړي وویل چې له طالبانو سره سوي هوکړه یې مشروطه وه او د دغې هوکړې له مخې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه په مرحله یې توګه وتلي وای. ټرمپ دا هوکړه ډیره ښه بولي او زیاتوي چې که دا بهیر مرحله یې ترسره سوی وای، په افغانستان کې به یې د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته نه پاتې کېدل او امریکایي سرتیری به نه وزل کېدل.
Blew it. The agreement said you have to do this and they didn't do it.
هغه یعنی بایدن دا هوکړه خراب کړه. تړون کې راغلی و چې موږ باید دا او دا کارونه کړی وای، خو هغه دا ونه کړل. موږ هوکړه لمنځه یوړه ځکه دوی پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ. زه غواړم پر بلې موضوع خبرې وکړم. زما په اند دغو کسانو تر ټولو بد خروج ترسره کړ او دا زما په اند زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې شیبه وه.
خو کاملا هریس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د جو بایډن له پریکړې یو ځل بیا ملاتړ وکړ او ویل چې په دې اړه د نوموړي له پریکړې سره همغږي وه. ټرمپ د جو بایډن اداره وننګوله چې له افغانستانه یې د ځواکونو وتلو په بهیر کې ښکیل کسان له دندو لرې نه کړل او زیاته کړه چې که زه څوک ګورم چې خپل کار سم نه ترسره کوي لرې کوم یې. دا په داسې حال کې ده چې د 2020 کال د فبروري په 9مه د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې هوکړه لاسلیک سوه. له دې وروسته د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې تیر جمهوري حکومت سقوط وکړ او د همدې میاشتې په پای کې د جو بایډن د ولسمشرۍ پر مهال امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیرو 3 کلونو کې د امریکایي چارواکو له لوري په وار وار د دوهې له هوکړېنه په سرغړونو تورن سوي، خو طالب چارواکو دا تورونه رد کړي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي او د زده کړو، کار په ګډون یې په بېلابېلو فعالیتونو کې د دوی ګډون منع کړی دی. دغه راز د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې په رسمي ډول پیل شوې. په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پیل رسمي مراسم د ترکمنستان په سلیم چشمی ماری سیمه کې جوړ شوی و. په دې مراسمو کې د طالبانو د رئیس الوزرا په مشرۍ یو لوړ پوړي دولتي پلاوی ترکمنستاني چارواکو برخه اخیستې وه. د اقتصادي چارو شمیر کارپونه هم وایي چې ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نور جزئیات د سړک ککړ په راپور کې.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي او یو شمېر نورو پراختیایي پروژو عملي چارې نن د دواړو لورو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوې. دغه مراسم چې د ترکمنستان په سلیم چشمه سیمه کې جوړ شوی و، د طالبانو حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند او د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بیردی محمدوف پکې برخه اخیستې وه. ملا محمد حسن اخوند په دې مراسمو کې وویل:
دا هغه ورځ ده چې د ویلو په معنی چې د دې ورځې په لاره کې دی ډېر کارونه مشکل راشي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګنن په خپل ایکسپانه په یو اعلامیه کې ویلي چې د ترکمنستان ولسمشر سردار بیردی محمدوف چې د ویډیو کانفرنس له لارې غونډې سره وصل شوی و، وویل د دغو مهمو پروژو پلي کېدل نه یوازې د ترکمنستان او افغانستان په ګټه دي، بلکې د سیمې په ګټه هم دي. د یادونې ده چې نن د ټاپي پروژې تر څنګ د نفت او ګاز، انرژي او ترانسپورت په برخه کې د یو شمېر نورو پراختیایي پروژو کار هم عملاً پیل شو. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې چې طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون خپور کړی ویلي، د ټاپي پروژې لومړی فاز هرات ولایت، دوهم فاز یې له هرات څخه هلمند ولایت، دریم فاز کندهار ولایت ته، او څلورم فاز کې بیا ګاونډي هیواد پاکستان او بیا وروسته هندوستان ته رسیږي. مجاهد زیاته کړه چې په یادو ولایتونو کې د پروژو په بشپړېدو سره به د ګاز د کارونې مرکزونه هم جوړیږي چې د افغانانو د ګاز اړتیاوې به په ټیټه بیه پوره کوي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال وایي ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نوموړي زیاته کړه:
د دې د اقتصادي عاید نه بر علاوه دې سره یوه ځمکنۍ لاره هم تیریږي، او مالدار زموږ خلکو ته د استخدام فرصتونه برابریږي. ډېر کسان به په دې کې په کار کې وګمارل شي. زموږ په اقلیم باندې، د سونګ موادو باندې دا مثبت تاثیر لري. د ترانزیت ګټه یې هم بله فایده ده. نو په دې ترتیب سره دا پروژه د افغانستان لپاره ډېره ګټوره ده.
یو شمیر افغانان هم د ټاپي پروژې د رسمي کار پیل ته خوشبینه دي او د افغانستان پرمختګ لپاره یې اړینه بولي. د کابل اوسیدونکي اجمل ازادي راډیو ته وویل:
ټاپي پروژې په اخلاق زما نظر مثبت دی. د افغانستان ډیر خلک همدغسي خوشبینه دي همدغسي پروژې ته، چې د لوی لوی پروژې کولای شي چې د افغانستان د اقتصادي ناورین یو څه د منځه ویسي.
ټاپي د ګازو د نلیکې سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د ګازو د دغې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلیکې او 1400 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ارکوي. د دې پروژې د ترانزیت له درکه به د افغانستان کلني عواید شاوخوا $400 میلیون ته ورسیږي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2018 زیږدیز کال کې د ترکمنستان، د افغانستان د تېر جمهوري نظام، پاکستان افغانستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو. خو په افغانستان کې د رغونې چارې د 2013 په فبروري کې درېدلې وې چې نامنی یې یو عمده خنډ بلل شوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن د سپتمبر 18 پر امریکا د القاعده شبکې د خنړې ترګریزو بریدونو 30 کاله پوره شول. د 2001 کال د سپتمبر پر 18 د القاعده شبکې غړو سلور الوتکې يرغمل کړې او به د غو په وسیله د امریکا د نن بریدونه وکړل. امریکا له دغو بریدونو نږدې و میاشت وروسته د القاعده شبکې زینې ځپنې په هدف پر افغانستان بریدونه پیل کړل او هلته شل کاله جګړه وکړه. دا چې په هغه ورځ څه پیښ شول، القاعده شبکه اوس په افغانستان او سیمه کې څه ډول وضعیت کې ده، او آیا له سیمې افغانستان بیا پر امریکا نور لویدوز اهداف د ورته بل بریټ ویره پر ځای ده. اسد الله لودین پر دغه تفصیلی راپور چمتو کړی دی.
د 2001 کال د سپتمبر 18 هغه ورځ چې د القاعده شبکې غړو په امریکا کې څلور الوتکې يرغملې او د وسلې په توګه یې خونړي بریدونه پرې وکړل.
All the other is a block down.
برید کوونکو دوه الوتکې په وقفهي ډول په نیویارک کې د امریکا د نړیوالې سوداګرۍ له اسمان څخه برجونو سره وجنګول. حمله کوونکو درېم الوتکه په واشنگتن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ټکر کړه او څلورمه یرغمل شوې الوتکه پنسلوانیا کې کوم هدف ته رسیدو مخکې په یوه کرونده کې راپریوته. د القاعده شبکې په دغو ترهګریزو بریدونو کې 2900 کسانو وژل شول چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جورج بوش د بریدونو د څیړنو او لاملانو سره یې د حساب کتاب ټټر وواهه. پر امریکا له دغو خونړیو بریدونو نږدې میاشت وروسته متحده ایالاتونو پر افغانستان بریدونه پیل کړل. د طالبانو رژیم یې نسکور کړ او د نړیوال اطلاف په چوکاټ کې یې خپل لسګونه زره سرتیري افغانستان ته ولیږل. دا چې پر امریکا د القاعده شبکې له بریدونو وروسته اوس القاعده شبکه سیمه او افغانستان کې په څه وضعیت کې ده د چارو کتونکو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د واشنگتن د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي القاعده دا مهال د ستراتیژیکې چوپتیا په حال کې ده، خو په وینا یې افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته فضا ډاډمنه کړې.
القاعده اوس خوندي ځایونه لري په افغانستان کې طالبان راتګ سره، او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړی ده. مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده، نه غواړي چې طالبانو ته داسې سرغوګۍ پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو په دا خوشحاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې نور ځای کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان د سنبالولو لپاره په یو مرحله نه تیریږي.
امریکا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو د ځپنې په هدف په افغانستان کې 40 کاله جګړه وکړه چې د خپل تاریخ اوږده جګړه یې وه. خو د القاعده بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن چې طالبانو پناه ورکړې وه د 2011 کال د مې په 2 اسلام آباد ته نږدې په ابټآباد کې وواژه.
د 1 سپتمبر 2001 د واقعې نه وروسته 23 کاله تیریږي.
خبریال او د چارو شنونکي سمی یوسفزای وایي د اسامه وژل کېدو او بیا د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده د بل مشر ایمان الزواهری وژلو دغه شبکه د پټکو په ظاهره لپخو او عملیاتي قوته وغورځوله. ښاغلی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل دا مهال د فلسطین ځینې خواخوږي هیوادونه له القاعده شبکې سره مرسته کوي، او په وینا یې په غزه کې د اسرائیل جګړې او زور زیاتی القاعده ته د نورو جنگیالیو د جذب فرصت برابر کړی.
دا وخت القاعده یو ایدئولوژیکي یا نظریاتي وجود خو لري چې ځینې خلک ممکن په خاموش ډول باندې د دوی حمایت کوي، خو اپریشنل یا د عملیاتي قوت یا تقریبا یا لمنځه تللی ده یا د دوی پالیسی دا چې دا وخت ځانونه خاموش نیولی دي. خو زه فکر کوم چې د اوس چې څه په فلسطین کې پیښیږي، د اسرائیلو لخوا کوم ظلمونه کیږي او د دې تر شا د امریکې چې کوم حمایت ده، دا به یو ځل بیا القاعده ته موقع په لاس ورکړي چې ډېر هغه خلک چې غواړي خپل د زړه بړاس یا ایدیالوجیکي بړاس یا قهر په امریکایانو یا په غرب وباسي، هغوی به د القاعده طرف ته راځي تر څو د غرب نه د اسرائیلو له طرفه چې څه کېږي له فلسطینیانو سره د هغوی غچ واخلي.
د امریکا د کانګرس د یوې څېړنې له مخې القاعده شبکه په 1983 کال کې د اسامه بن لادن لخوا جوړه شوه چې غړي یې عربان او هغه جنګیالي و چې افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد لسرو لخر سره مبارزه کوله. د القاعده شبکې د جوړېدو هدف هغه مهال د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اسلام پالو ډلو او اسلامي نظریو پلوای بلل شوی و. د تیرې اګست میاشتې په روسیو کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویل له افغانستانه بیا د سپتمبر د 12 پیښې ته ورته برید ګواښ موجود دی. هغه مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي دورانی دغه ادارات کړه او ویل برعکس له پاکستانه د بریدونو خطر موجود دی. د منځنی ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبیدالله برهانی وایي د سیمې یو شمېر هیوادونه په لوی لاس هڅه کوي افغانستان نارامه وښیي، او په خبره یې امریکا خپله پر افغانستان او سیمه څارنه لري او د ځان په وړاندې هر ډول احتمالي ګواښ دفع کولی شي.
ځینې طرفونه د خپلو سیاسي اهدافو لپاره وایي چې په افغانستان کې القاعده ځای پر ځای شوی دی یا نور ترهګري او ډلې ټپلې دي، اما د امریکا متحده ایالات په یو شکل نه یو شکل غواړي چې وایي چې نشته، بلکې په دغه شکل باندې چې دا خلک ورته د اندېښنې لري یا ګواښونه یا کوي تصور ورکوي داسې څه نشته، بلکې دوی د اوسنی حاکم نظام سره ډیر په دې مسایلو کې یا په امنیتی مسایلو کې برخه لري، او د هم د دې نه ماسوا د افغانستان فضا باندې هم د امریکا متحده ایالات تیاری زیر ازی او یا کشفی تیاری چې هلته منطقا نه افغانستان بلکې منطقه ساری.
تر دې وړاندې خپل امریکایي چارواکو هم ویلي چې په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګریزو ډلو فعالیت لري ساري او اجازه نه ورکوي چې دغه شبکه یو ځل بیا نړۍ وګواښي. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارګ تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دی ویلي چې دغه ډله څوک رهبري کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل د دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مصری تبع سیف العدل دا مهال په ایران کې پټ دی او دوی پر سر $10 میلیون جایزه هم ایښی ده. د طالبانو یو لوړپوړي غړي څه موده وړاندې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د القاعده حضور ته اړتیا نشته، او په خبره یې د القاعده هغه غړي چې پخوا افغانستان کې وو اوس متواري او خپلو هیوادونو ته تللی دي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي، او د دې شبکې جکپوري چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی، او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان، اورزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور پټکو القاعده شبکې په کې 4 روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې په پنچیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات جوړ کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت د امریکا ولسمشرۍ د انتخاباتو دیموکرات او جمهوری پال کاندیدانو د ولسمشر مرسل کاملا هارس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په لمړنۍ مناظره کې ګډون کړ. په دغه تلویزیونی مناظره کې د دوړو کاندیدانو څرګندونې ښایي له دې سره مرسته وکړي چې کوم یوې په نظر شمیرونو کې مخکښ دریز خپلوي. نور حال په دې راپور کې
د کاملا هارس او ډونالد ټرمپ له لومړنۍ ټلویزیونی مناظرې وروسته په نظر شمیرونو کې دواړه کاندیدان ډېر سره نږدې دي. دغه ټلویزیونی مناظره چې د آی بی سی شبکې لخوا تنظیم او په مستقیم ډول خپره شوه ښایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو اړوند چې یوازې 55 ورځې ورته پاتې دي، هارس او ټرمپ ته د دې ښه فرصت برابر کړی و چې کوم یو ترې ګټونکی راوځي. که په هغه کې یو لوری ډېر بریالی و نو په یقین ویل کېدای شي چې هغه به هارس وه. پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د هاریس پر ادارې د اقتصادي او د کډوالۍ پر پالیسیو چې دواړه د رای ورکونکو لپاره ډېر مهم موضوعات ګڼل کیږي په انتقادونو سره مناظره ښه پیل کړه. د ولسمشر جو بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هاریس تر مشرۍ لاندې اداره کې په متحدو ایالتونو کې انفلاسیون لوړ شوی چې د منځنۍ او ټیټې طبقې امریکایان یې زیانمن کړي دي. د غیر قانوني کډوالۍ ستونزه پراخه شوې چې د ښارونو پر بودیجې فشار زیات کړی دی. هارس چې په پیل کې قهر جنب ریښېده ډېر ژر هغه مهال ځان راټول کړ چې د بحث موضوع سخت جنین ته چې د هغې د قوت ټکی بلل کېږي بدله شوه. نوموړی ټرمپ تورن کړ چې په دې برخه کې له ښځو ازادي اخلي. ټرمپ د سترې محکمې د 2022 کال د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې سخت جنین ته د اجازې ورکولو نږدې 50 فدرالي قانون یې لغوه کړ او ایالتونو ته اجازه ورکړه چې په خپله پرېکړه وکړي چې دې کار ته اجازه ورکوي او هغه هم په څه ډول شرایطو کې. هارس په دې موضوع کې چې د هغې هیول اصلي دندو ښکاري بریالۍ وه او په استفادې خپل سیال ولمساوه چې له متن پرته د خپل ځان او سابقې په اړه وغږېږي. نوموړی ترامپ تورن کړ چې د امریکایي رای ورکونکو په فکر کې نه دی. هارس همدارنګه په نورو مهمو برخو کې هم د ټرمپ څرګندونې چې ویلې دی به پکې بریالی وي کمزوري وبللې. هغې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې موافقه یوه وحشتناکه موافقه یاده کړه. ترامپ هارس یوه مارکسیست وبلله او هغه یې تورنه کړه چې په واک کې 3 کاله له پاتې کېدو وروسته تر اوسه خپل پلانونه نه دي په ډاګه کړي. کاملا هارس په دې مناظره کې یو بل هدف هم تعقیباوه او هغه دا چې رای ورکوونکو ته ځان وروپیژني او هغو ته وښيي چې پر مهمو موضوعاتو کې د دې دریز څه ډول دی. د یوې وروستۍ نظر شمیرنې موندنې ښیي چې د رای ورکوونکو له څه باندې 1/4 برخه 59 کلنه مرستیال ولسمشره درسته نه پیژني.
هرس چې یوازې اوه اونۍ د مخه د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه راڅرګنده شوه، تر ډیره له رسنیو ځان لرې ساتلی او یوازې یوه مرکه یې کړې ده. دې ته په پام په دغه تلویزیوني مناظره کې د هرس راڅرګندېدل د هغې د کمپاین لپاره ډیر مهم بلل کېږي. هرس د خپلې پالیسۍ د ځینو ټکو یادونه وکړه، خو په دې اړه یې ډیر جزیات ورنه کړل. اتاویا کلن ټرمپ بیا تر ډیره له زغمه کار واخیست او د هرس پر زیانګالو ټکو لکه د کډوالۍ او اقتصاد په مسایلو کې پر هغې پر لفظي برید تمرکز کړی و. خای نوموړي د اقتصاد په برخه کې یو څه بریالی شوی، خو ډیر تمرکز نه درلود. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي، ښایي نتیجه په اوو ولایتونو کې یو لږ شمېر رایه ورکوونکي چې نه پوهېږي چا ته رایه ورکړي وټاکل شي. هرس او ټرمپ اړتیا لري چې دغو رایه ورکوونکو ته قناعت ورکړي چې د خپل سیال پرتله ښه کاندید یا کاندیده ده. د هرس کمپاین ویلي چې کاندیده په دې مناظره کې بریالی وه او له هغې وروسته یې له ټرمپ سره د بلې تلویزیوني مناظرې وړاندیز وکړ، خو ټرمپ وویل دغه وړاندیز ځکه شوی چې هرس د تېرې شپې مناظره ډېره سخته بایللې. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د کاندیدانو ترمنځ تلویزیوني مناظره به په هغې یوازیني ځای کې د رایو پر بهیر اغیز وکړي چې د انتخاباتو برخلیک ټاکي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار ری شریخ چې د دوبی په موسم کې پلور خورا زیات وي، د کندهار ترڅنګ د نورو ولایت اوسیدونکي هم ځانګړي مینوال دي. که څه هم د عصري ماشینونو پر راتګ سره په زیاتو برخو کې بدلون راغلی، خو کندهاري شریخ لا هم په پخوانۍ دودیزه بڼه جوړیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د شکاپور بازار په دې شریخ پلورنځي کې خلک او ماشومان د شریخ خوړلو لپاره راټول شوي دي. د ګرمۍ په دې موسم کې د کندهار ښار په بیلابیلو بازارونو کې د کندهاري شریخ پلورنځیو کار شاو پیرودونکي ډیر دي. د کندهار هرات بازار، شکاپور بازار او د خات کوڅې شریخ په دې ولایت کې ځانګړی شهرت لري. عبدالله جان چې د کندهار د میرویس منی اوسیدونکی دی او هر ورځ له خپل ملګري سره شکاپور دروازې ته د شریخ خوړلو لپاره راځي، وایي دا د ملګرو سره د وخت تیرولو یو ښه بهانه ده.
دا شریخ ته زه دا اته کاله کې راځم، در مخه د تخور او وس بارسي عادته چې شایسته شریخ دی. منا راځو د دې هغه شریخ ته راځو، اوس مې ما جانیان راځته دي چې دا شریخ ته په دراغه دې دا شریخ.
کنداری شریخو د نور ولایتونو د خلکو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. د هلمند اوسیدونکو خان محمد چې د کنداری شریخو ځانګړي مینوال دی، وایي
بله چې راسو ترازو خو مخازم ترازو
شریخ چې یو ډول دودیز خواړه دی، ل شیدو بوري یخ او ځنو نورو طبي مواد جوړیږي. عبدالکریم چې د کندهار په شکاپور بازار کې د شریخو پلورنځي لري، وای شریخ موسمي خواړه دی. کله چې هوا ډیره ګرمه سي نو خلک دلته راځي او د شریخ په خوړلو خپل تند ماتوي.
ډیر مینه وال لري د ازمر شریخ دکانونه، په تیره بیا خلکو ته معلومیږي د ازمر دکانونه بیا بیخي مینه وال لري. دا د اختر شپې ورځې چې راسې لار نه وي، د جمعې ورځ چې راسې لار نه وي، په کښې کې بل د ښه سره هم کوشش کوو چې ښه شی جوړ کړو. که اول پسرلي کې بس د شریخو سیزن دی، بیا نو زه تر ډېره وخته پورې شریخ جوړوو، بیا په الوده ورسره شروع کړه، بیا په الوده او شریخ دواړه یې.
سره له دې چې په عصري ماشینونو سره د شریخو جوړول ډیر اسانه سوي، خو د کندهار په زیاترو بازارونو کې لا هم شریخ په پخوانی دودیزه بڼه جوړیږي. شریخ پلورونکي شیدې او خواږه په یو ځانګړي اله کې اچوي او د غلیظ کولو او یخ کولو لپاره یې په ساعتونو ساعتونو په مالګه او یخ کې وهي تر څو چې شریخ جوړ سي. خو د کندهار د هرات بازار یو شریخ پلورونکی احمد الله په لومړي ځل د شریخ جوړولو لپاره له عصري ماشینونو څخه استفاده کوي. هغه وایي د عصري ماشینري په مرسته یې کار اسانه سوي او د څو ساعتونو پر ځای په څو دقیقو کې شریخ جوړوي.
اوس برقي ماشینان وسایل وتلي دي، هغه کې ډېر وسا جوړیږي. وختي موږ په دا لاسي جوړوو، هغه نو یخې مالګه کلا یو انسان به ګرده ورځ ورسره مصرف. اوس برقي ماشینان وتلي دي، شیدې ور واچوه 15 دقیقې بعد په خپله یو شریخ جوړ.
په کندهار کې خلک د کلتوري دودونو لمخې په کوزدو ودونو او د خوشی په نورو محفلونو کې خپل میلمنو ته شریخ ورکوي. نایجیریا په دې سیمه کې د خوشی او میلمستیا د ځانګړو خوړو په توګه پیژندل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. مخکې تر دې چې خبرونه تلر شو د زهر کاروان خبرونه هم تاسو ته لرو. خو خبرونه تاکل شو چې نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې د رغول عملی چاري رسمن پیل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري ایجنسی راپور لمخې لارک څخه په خبرو شي خبر پانه کې ویل شي چې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوندی ول ور پوری پلاوی په مشتین نن سهار د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ ټاپي او نورو پرختې پروژو د پرانیسي په مراسمو کې د ګډون په موخه هرات ولایت ته ورسید. د خبر پانه لمخې نوموړی د هرات له نړیوال هوایي ډګر څخه د ترکمنستان سلیم چشمه مریسمی ته په سفر ولر چې په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. د ټاپي پروژې پرانیستل په مناسبت نن په هرات ولایت کې عمومي رخصتي اعلان شوه. د غازو د دغه څخه باندې 13 کیلومتر اوږدې نلي کې 240 کیلومتر د افغانستان په خاوره کې غزول کیږي. د غازو دغه نلي کې چې له ترکمنستان څخه پیل او د افغانستان لاري پاکستان او هند ته غزول کیږي، د ترکمنستان غاز تر هند پورې لیږدول کیږي. تمه ده چې د غازو دغه ستره نلي کې به په افغانستان کې پر زرګونه کسانو ته د کار زمينه برابر کړي او هم به دا هیبات د ترانزیت لپاره په کال کې شاوخوا 1500 میلیون ډالر او ترلاسه کوي. د ټاپي پروژې عملی چارې سولسیزي په افغانستان کې د ریدلې چې نامني ومده خاند بلل کېده. امریکا د ولسمشر مرستیالي او د ولسمشري لپاره کاندید کامل هرس د جمهوریت پالو پر کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د دوه د موافقې لپاره انتقاد وکړ. واقعي وا تر ټولو کمزوري موافقه وبلله. مېرمن هرس بیګل ټرمپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او دوه د یوبل پر پالیسیو سخت نیوکه وکړه. مېرمن هرس ویل چې د ټرمپ اداري هغه مهال د دې په خبره لوي تروریستي ډلې طالبانو سره مستقیمه خبرې پیل کړې چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمينه برابر شوه. د طالبانو او متحده ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2023 کال د فبروري په 9مه لاسلیک شوه. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د بغداد او ډګر ته نږدې غسیمه په 14 کې پنه شوې چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډې پکې ده. دا په خیراخ ته د ایران د ولسمشر مسعود پزیشکیان د سفر په درسر په درشل کې شوې ده. د عراق امنیتي ځواکونو رسنی دفتر په بیان کې ویلي چې دا 14 د شپې په شاخوي ولس وجود او ډګر په هغه ساحه کې واوریدل شو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف سلاکران کارتري اخلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای متحده ایالات هڅه کوي چې د اوکران له خوا د روسیې پر ضد پرونه جګړه کې د اوږده واټن شتون کې وسلو پر کارولو بندیز پای ته ورسوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي لوی کاچاکونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشئی مواد جنوبی آسیا ته کاچاکوي.
د سیمی او سیمی ها خواد څخه قاچاق کونکي افغانستان ته آزاد راځي، د نشئی موادو درانیولو او خرڅولو معاملې کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې روغ سوي معتادین وایي د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلی دلیل بیکاری او بیوزی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابيږي. اقتصاد مخ نه دی. یو ورځ ډیر خوشاله وم، یو دوست مې راته وویل راشه او سودو ده وخه کیږي.
دا چې آیا ټول نشئی مواد په معتادینو کې د بدبویي لامل کیږي او کزانګړي معتادین لدې ستونزې سره مخ وي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګلاسخر شریفیار سره مرکه کړې ده.
په نشیانو کې د اولی مرحلې نه نیولې تر اخر مرحلې په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې دا بدبویي پیدا کیږي.
د ارمان په نوم یو بستری معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال می بے ځای زړل.
خدا عمل دې سیدا مازر ته ځی پکړی ول چې جړې به میډیر خپل جړا مینه شو کنټرول ول. دا عمل دغه حته رسوله مګنه
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
ټول هم سفیا دره پرې وخندل.
نن یو سب خبر شو سبا با دون مکتب خبر شی بابا یوازو خالک با بکسو که ملندی ربنده وحلی تردی و روستا با مکتب که هر خالق ربنده ملندی وحی
اوز خپراوانا پا یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د نشئی موادو له لویو قاچاقکوونکو سره همکاري کوي او له افغانستان څخه یې د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاقو زمینه برابره کړې ده. په دې راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تاریاکو تولید کم سوی دی، خو په دې هیواد کې د ښیښې تولید ډیر سوی او د نشئی موادو لوی قاچاقکوونکي دا نشئی مواد د طالبانو د ځینو مقاماتو په همکارۍ له افغانستان څخه د جنوبي آسیا هیوادونو ته قاچاق کوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ختیځ هند په سیند کې د نشئی موادو د مافیایي او جرمي ډلو ترمنځ اړیکه، دا د هغه راپور نوم دی چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي ملاتړ چمتو کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې پخوا د نشئی موادو د قاچاقو وړو ډلو د افغانستان او جنوبي اسیا هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کاوه او له 15 او 150 کیلوګرامو ترمنځ به یې نشئی مواد قاچاق کول. دې ډلو به له 2 څخه تر 6 نفرو پورې غړي درلودل، خو اوس دا کار لویې ډلې کوي. ملګرو ملتونو موندلې چې د نشئی موادو د وړو ډلو تر منحل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ځینو مقاماتو هم د جنوبي آسیا له لویو قاچاقکوونکو سره اړیکه ټینګه کړې او په افغانستان کې په لویه کچه د شیشې تولید او قاچاقو ته زمینه برابره کړې ده. خو د طالبانو حکومت د نشئی بوټو له کښت، نشئی موادو تولید او قاچاقو سره پر مبارزه ټینګار کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي چې دوی د نړۍ پر وړاندې مسؤلیت نه لري او په افغانستان کې دننه له نشئی موادو سره مبارزه کې بریالي دي.
دا تیر کال مونږ تقریبا 4000 ټن مخدره توکي مونږ کشف زد کړی دي او زموږ لمنځه وړی دي، خو مونږ د چا مسؤل نه یو. مونږ خپل رسالت خپل ولس ته لرو چې مخدره توکي نړیوال مارکیټ کنټرول لاندې راوړی دي او خپل بودیجه مصرفي، خپل تشکیل مصرفي، خپل ځانګړي هغه انرژي په دې کې مصرف کړی دي.
له نړیوالو مافیایي ډلو سره د طالبانو د ځینو مقاماتو د اړیکو په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې په نړۍ کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ښوولی و چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. دې راپور دا وښودله چې دا مخالفتونه د دې سبب سوه چې سږکال د افغانستان په جنوب شرقي ولایتونو کې ډېر کوکنارو وکرل سي او د طالبانو ځایي چارواکو سږکال د دې کوکنارو یوازې 3 سلنه کښتونه ویجاړ کړل. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې په افغانستان کې د تاریاکو د لویو زیرمو د موجودیت تر څنګ په وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د شیشې جوړولو کارخانې جوړې شوي او د افغانستان څخه د باندې د شیشې صادرات هم ډېر سوي دي.
د سیمي او سیمي هاخوا څخه قاچاق کوونکي افغانستان ته آزاد راځي، د نشئی موادو درانیولو او خرڅولو معاملې کوي او بیا یې د واکمنې ډلې تر واک لاندې مسیر څخه په استفادې سره له هیواد څخه د باندې وړي.
ملګري ملتونه داسې مهال د نشئی موادو په کاروبار کې د طالبانو د ځینو مقاماتو د شکایتیا خبره کوي چې د افغانستان لپاره د ملګري ملتونو د سرمنشي استازې میرمن روزا اوتونبای وه تازه له طالبانو د رئیس الوزرا له مسیال سره د لیدنې پر مهال ژمنه کړې چې د بزګرو او نشئی موادو سره د مبارزې د پروګرامونو لپاره به د بهرنیو مرستو جلبولو یو کنفرانس راوغواړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي لوی قاچاقکوونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشئی مواد جنوبي آسیا ته قاچاق کوي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ویلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتات دیږي. دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دي سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سر اثر کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو اوس ته تخار ولایت ته ځو او هلته مو د معتادینو له حال څخه خبرو. ځینې روغ شوي معتادین شکایت کوي چې اقتصادي ستونزې د دې سبب شوي چې کورنۍ یې له ملاتړ څخه لاس واخلي. د درملنې له مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد سي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم محمد طاهر نومیږي. دی وایي چې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته کار ورته پیدا نه شو او بیرته د نشو په دام کې ونښت. د زموږ همکار ته ویلي چې تر درملنې وروسته یې کورنۍ له ده څخه د پیسو غوښتنه کوله، خو دا چې کار نه ورته پیدا کېدل ذهني فشار سره مخ شو او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
رفتاری میکنن باشید یک حیوان قطری در این رقم رفتار نمیکنن.
د تخار ولایت اوسیدون که محمد طاهر چې د څو کلنۍ احتیاط له امله یې ژوند تریخ شوی، اوس شپه او ورځ له کورنۍ څخه لیرې په تعلقان کې د سیند پر غاړه له نورو معتادینو سره شپې او ورځې تیروي. دی نه کاله مخکې د نااهله انډیوالانو سره د ناستې ولاړې له امله معتاد شو، چې په دې موده کې همدا او هم یې کورنۍ خورا ډېرې بېوزلۍ تیرې کړي دي. محمد طاهر درې کاله مخکې د خپلې کورنۍ او دوستانو لخوا په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته معرفي شو او درملنه یې وشوه، خو د ده په وینا تر درملنې وروسته یې د کار د نشتوالي له امله بیرته نشو ته مخه کړه.
بسیار علتشم بیکاری است.
اصلی دلیل بیکاری او بیوزلی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دې خرابیږي، اقتصاد مو ښه نه دی. یو ورځ ډیر خواشینی وم، یو دوست مې راته وویل راشه یو څو دوده وښه کیږي. زړه مې تنګ و. کله چې مې نشه وکړه هر څه مې هیر شو او ډیر خوشحاله شوم. نشه دې لومړی ځل ډیر خوښیږي.
د محمد طاهر کورنۍ او خپلوان وایي چې د درملنې په بهیر کې د دوی هڅو او ملاتړ ښه پایله نه درلوده، ځکه چې نشه یي موادو د هغه ذهن ته ډېر زیان رسولی و. د ده یو دوست شفیق الله وایي ده هیله درلوده چې د ده په ملاتړ به محمد طاهر روغ او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي، خو دا کار ونه شو.
بچه بسیار خوب یک از رفیقای نزدیکم بود.
شو او کارگر هلکو کاری کوه د خپل کور لپاره روزی پیدا کول او پر ما هم ډېر ګران و، خو ناڅاپه بې لارې شو. له معتادو ملګرو سره یو ځای او معتاد شو. ما چې هر څومره هڅه وکړه چې له دې لارې څخه راوګرځم ومې نسوای کولی.
محمد طاهر په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې په مرکز کې غیر مسلکي درملنه او د دې مرکز د روغتیایي کارکوونکو ناسم چلند د خپلې درملنې د ناکامۍ سبب بولي، خو د دې مرکز چارواکي د محمد طاهر دا ادعا ردوي. په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز مشر سید محمد جلال وایي چې په دې مرکز کې د درملنې ټول پړاوونه پر روغتیایي معیارونو برابر دي.
زموږ د روغتون کار ټولو خلکو ته معلوم دی. موږ ته له تخار، بلخ، کندوز، بدخشان او اندا چې له کابل څخه هم ناروغان راځي. موږ په 15 میاشتو کې د 130 معتادینو درملنه کړې ده. کله چې دوی موږ ته راځي ډېر کمزوري وي، خو تر درملنې وروسته تکړه او جوړیږي. موږ دوی ته جامې او تصدیق پاڼې ورکوو چې که تاسې هر ځای ولاړ شئ او کار وغواړئ دا به مو سند وي چې زموږ درملنه شوې ده.
په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په دې مرکز کې ځینې معتادین تر درملنې او رخصت کېدو وروسته د بیکاری له امله بیرته معتاد کیږي. له همدې امله دوی تر درملنې وروسته معتادینو ته تصدیق پاڼه ورکوي چې کار ورته پیدا شي، بوخت وساتل شي او ذهن یې له نشه یي موادو څخه لیرې وي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې روغ شوي معتادین وایي د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
د نشایي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړی خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشایي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1125 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د خولو کولو پر مهال له بدن څخه یو ډول مواد خارجوي چې د ډېرې بدبویي سبب کیږي. په ځانګړي ډول په هغو مرکزونو کې دا ستونزه ډېره وي چې هلته ډېر معتادین ساتل کیږي. دا چې په معتادینو کې دا بدبویي معمولا د نشې په کوم پړاو کې پیدا کیږي، آیا ټول نشې مواد په معتادینو کې د بدبویي لامل کیږي او که ځانګړي معتادین له دې ستونزې سره مخ وي؟ د معتادینو کورنیو او د درملنې مرکزونو ته څه کول پکار دي چې معتادین د بدبویي له ستونزې سره مخ نشي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې. او په پیل کې مو پوښتلې چې نشه یي مواد ولې په معتادینو کې د بدبوئی سبب کیږي؟
نشه یي مواد ځکه په معتادینو کې د بدبوئی سبب ګرځي چې اول خدا چې خپل نشه یي مواد د بدبوئی سبب ګرځي کاغه هر نشه یي ماده وي، مثلا نسوار موږ ډېر عادي ګڼو خو نسوار خپله د خولې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي. همدارنګه سیګرټ موږ ته عادي ښکاري خو سیګرټ د بدن د بدبوئی، حتی د پوټکي او د کالې د بدبوئی او د خولې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي. چرس د بدن د بدبوئی، د کالې د بدبوئی، د خولې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي. همدارنګه خپل مواد، نشه یي مواد کاغه د اپین خاندان وی، افین وی، هیروین یا پودر وی، یا کرسټل یا نور داسې شیشه ماده وی، دا ټول د دې خاطر باندې چې د بدن د خولو افرازات زفقی او خولو کې ووزي، د خپل یو نو خاص بوی لري او بالاخره په نشیانو یا معتادینو کې د بدبوئی سبب کیږي.
دا بدبوئی معمولا د نشې په کوم پړاو کې را پیدا کیږي؟
په نشیانو کې د اول مرحله نه نیولې تر اخر مرحله په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې دا بدبوئی پیدا کیږي. خصوصا هغه خلک چې د نشې موادو نه زیاته استفاده کوي او ډیر اندازه باندې استفاده کوي او تر ډیر وخته استفاده کوي، نو دا خلک زیاتره دې ته مساعد دي چې په د بدن په بدبوئی باندې اخته شي.
آیا ټول نشه یي مواد په نشه یانو کې د بدبوئی لامل ګرځي او که ځینې ځانګړي مواد؟
ټول نشه یي مواد که ډیر عادي خلکو ته ښکاري، مثلا نسوار، سیګرټ او چرس، دا هم د بدبوئی سبب کیږي. د بدن د بدبوئی، د خولې د بدبوئی، د کالې د بدبوئی سبب کیږي. او درانده مواد لکه کافین او هیروین او پودر او کرسټل او ټابلیټ کا، ټول نشه یي مواد د بدن د بدبوئی سبب کیږي او په نشیانو کې د بدبوئی عامل ګرځي.
ای یوازې بې کور معتادین سي خپل نظافت نسي ساتلی، له دې ستونزې سره مخ کیږي؟ او که دا د معتادینو عام مشکل دی، په هغو معتادینو کې هم بدبوئی موجوده وي سي په خپلو کورونو اوسي؟
دا د معتادینو عام مشکل دی چې دوی ته بدبوئی پیدا کیږي د نشې د استعمال په صورت کې. خصوصا هغه معتادین چې د کور نه بهر په ناولې ځایو کې، په مثلا په ویالو کې او یا په د پلو لاندې او یا په چټلو ځایونو کې ژوند کوي، هغوی ورسره ډېر زیات مخامخ دي نظر هغو خلکو ته چې په خپلو کورونو کې اوسیږي. بیا هم ټولې نشه یي مواد د بدن د بدبوئی سبب کیږي، خصوصا د هغو خلکو کې د کور نه بهر وي او په خراب ځایونو کې اوسیږي او حفظ الصحه یا پاکوالی نه مراته، یا کالی چټله او ناولي وي او بې ځایه ګرځي، کور سرپنا نه لري، دا خلک ورسره ډیر مواجه دي نظر هغه کسانو ته چې په کور کې اوسیږي.
د معتادینو کورنیو ته او د دوی د درملنې په مرکزونو کې څه کول پکار دي تر څو هلته اوسیدونکي معتادین د درملنې پر مهال د بدن د بدبوئی له ستونزې سره مخ نشي؟
اول خدا چې کورنیو ته پکار دی چې کوشش وکړي خپل اولادونه او یا که هر څوک وي د معتادۍ یا رګدیتوب څخه یې وباسي او دوی سره همکاري وکړي تر څو معتاد نشي. او په کورنیو کې پکار ده چې د دوی حفظ الصحه، یعنی پاکوالي ته ډېره توجه وشي، غاښونه برس شي، کالي هر وخت بدل شي. لمبا د دوی دپاره ډېره مهمه ده، لمبل په یخو اوبو باندې علاوه د دې نه چې خماري راکم او معتادینو ته ګټه رسوي، بلکې د دوی د بوی ناک حالت هم حفاظت کوي او پاکوالی رامنځته کوي. همدارنګه هغه مرکزونه چې معتادین تداوی کوي یا د معتادینو شبخانه، هغوی ته هم دا پکار دی چې د معتادینو حفظ الصحه یا پاکوالی ته خاصه توجه وکړي. دوی زیات ولمبئ، ځکه ما مخکې ویل چې لمبا هم په یخو اوبو باندې لمبل هم د دوی د معتادۍ خماری د منځوړي او بلدا چې د دوی بدن پاک ساتي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې د بدبوئی سبب کیږي.
نشه د موتاد پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ولا نه افه مې ورسې ځوان مبي از نه سمي او سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي ځان نه سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو، واډو کې دمونګه پوچ کړو، واکونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روږدي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ورک درې کوچنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم ارمان یادوي، له یوه کال راهیسې نشه کوي. دی لوړې زده کړې لري، بېلابېلو هیوادونو ته یې سفرونه کړي او له مختلفو تجارتي ادارو سره یې کار کړی، خو اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري او د خپل احتیاط درملنه کوي. ارمان وایي چې نشي مې دومره اعصاب را خراب کړي چې بې ځایه زاړم. دا چې ارمان ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
دولسم پاسې ما څلور کاله مې بیوی ویلې بچکر بزنس اسائنمنټ کنه او وظیفه هم لرم، دا د قراردادانو په حساب باندې کله شمسیانو د بطرۍ دا شیانو کنه. یو پنځه دفعې هندوستان ته تللی ما، نو هلته مې خپله کوډینګ ویلې کمپیوټر درس مې لینکس مې ویلې، دا درسونه مې هلته ویلې دي. او بدرې دفعې دوبۍ ته تللی ما د مونږ د کار په اساس باندې، مونږ د پلار هغه وخت کې تجارت و، ټایګر کمپنۍ سره ساختماني شرکت و، دومره تیز وم ما خپله یو سي تمرین کولو پریفر دا ولایتي په ساتنه مې مسابقې کړې دوه درې ولایته ډېر خط تمرین مې کول، خو زه د خپلې هوښیارې ورځې نه په دې فکر شوم. بس تاسو وخت کېږي چې دغسې په دې عمل باندې راغلی وم که نه، د ژوند د خوند نه لږ ذره بېزاره کړی وم. ما تنها چار سوال او زیکاب مې وړلی، زیکاب په آخر کې داسې شوی وي چې و دانو ته خبر رسېدلی وه. او هند کې مې کله کله مشروب چکل، کور کې پلار مې چې کله په شهادت ورسېدو یې نه بعد ډېر سختیانې مې تېرې کړې، کور مشر زه وم، دا مسؤلیت ټول راته پاتې و. نو بس د همدغه هغه نه مې دا تره زمونو بارته ویلې چې دا ووایه که نه چې خوشحاله دي، دا وخوره چې دردونه دي ورکې که نه مغزه به دې ارام. او چې موږ وخوړو پوزان خو به نه خو د عصبي دردونه دپاره دي که نه، د زیات عمر مریضانو دپاره ورکوي. بس د بد انډیوالو د بد دوست نه د دې لارې مرګلی شوم. په ما خو یو څوک هېڅ څوک نه پوهېدل چې دا عمل کوي، قوارې مې هم داسې مچنګ نه ښودلو که نه، او چې یو څه وخت شو په د اخرو کې ځان ته به مې لږ ضرر رسولو، لکه دا پلکاري دي لاس که نه، زه به نو یو طرف ته کېناستم، بس بیا به مې ژړل، بیا به مې لاسونه چې پرې کول، نه نه مین یم په چا او نه غیر د خدای او خپل مور نه، خو دا عمل داسې دا مغزه راته ضعیفه کړې ول چې ژړل به مې ډېر، خپله ژړا مې نه شو کنټرولولی، دا عمل دغه حد ته رسولم که نه. دا ژړا مې انسان ډېر غټه نقطه ده ضعیفې، بس ما نه مې خو صرف خپله کډه کېنوه، یو څه وخت کېنولی څو میاشتې خپل کور باندې که نه. زه لاړم سم شفخانې ته، قندار متعدین شفخانه ورته وایي، د هلته بستر کړم، دولس ورځې نه تېرې، دیارلسمه ورځ دا ډېره یو جالبه او دا ژوند دی که نه تېرېږي، دا به خدای ته معلومات دی ورځو. دیارلسمه شپه باندې مې خوب ولیدو چې کور کې مې ډېر ګډ وډ حالات روان دی، سهار ته چې راځي شوم دا زړه مې ډېر نه طاقت و، خو د دې شفخانې نه زه درته وتښتېدلم. کور ته چې لاړم چې ګورم خو سر مې اغلی ښځه یې تم ولیده، د یو زوی مې وخت نه وای پیدا شوی که نه، ډېر سختې ودردولم که نه، د ځواني سم ودردولم، د عمل نه یې راته زړه تور کړو که نه، لکه جرګې مې ور واستې نه کې که نه. دا مې اخر مردم ته دلته کښېنه، مردم چې زه سرور اعظم داسې نه چې بل دفعې غوندې بیا لاړه شي. بس ټوله ورته دغه د عملي نوم نه ورته ویلې، ما ته یې سخت زور راکولو، مطلب زه خو عملي نه یم، عملیان خو هلته باندې په ډېرانو پرته دي، خو چې بیا مې فکر وکړو ورته نه 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 ورتهت استه استه سټپ بای سټپ قدم په قدم انسان جګېږي. حتی دوه دانې خویندې مې کور کې همیشه به مې وهلې، بس مور مې ویلې دا بله ورځ ځان مړ نه کېږي هغه نه که نه. بس مور مې راوستلم چې زویه تر کله پورې بهیي داسې، خو دا پاک ښه استعداد عقل مغزدار څه در ته درکړي دي، ولې دا عمل کوې؟ ځان کې دي او نقطه دي ترګرونو کې ځان ته پرېښې ده. بس ما ویل ورته راځه مور چې تی ما صحت غواړې، تی ما جوړېدلو پسې ګرځې، زه بستر کړم، زه اوس ډېر خوشحاله یم، ما رویه بېرته ښه شوه.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نوریا له ښوونځي څخه په زړا کور ته راځي او خپلې مور ته وایي چې تر دې وروسته ښوونځي ته نه ځي. نوریا وایي چې پخوا به نجونو یوازې په کوڅه کې ملنډې ورباندې وهلې، خو اوس په ښوونځي کې هم ټول ورپورې خاندي. دا چې پر نوریا ولې خلک خاندي، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
په مکتب کې چا جنجال درسره کړی دی؟
ټول را پورې خاندي او پیغورونه را کوي. د څه شي پیغورونه در کوي؟ وایي ستا مور ته راکی ده.
څوک وایي چې ستا مور ته راکی ده؟
هره ورځ چې مکتب ته ځم په کوڅه کې نجونې وایي هغه ته د تریاکي لور راغله.
خیر دی لورې، د دوی په خبرو پسې مه ګرځه، خلک به هر څه وایي.
تر څه وخته به نه پسې ګرځم؟ هره ورځ خلک را پورې خاندي.
نن چا در پورې وخندل؟
نن په سن کې یوې نجلۍ معلم صاحب ته وویل چې د نوري مور ته راکی ده. ټول هم صنفیانو را پورې وخندل. نن یو صنف خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یوازو خلکو به په کوڅو کې ملنډې راباندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک راباندې ملنډې وهي.
خو ما امتحان هم درلود.
په دې دومره وړه خبره دې امتحان پرېښود؟
ته خو د خپل صنف اول نمره یې، باید امتحان دې ورکړی وای.
زه د اول نمره کې په بلا وهم چې نجونې ملنډې راباندې وهي، نور بیخي مکتب ته نه ځم.
دا څه وایې لورې؟ څومره زحمت دې ایستلی دی، مکتب څنګه پرېږدې؟
دا ټول ستا د لاسه. که تا د تریاکو نشه نه کولی، اوس به ولې خلکو ماته پیغورونه راکولی؟
رښتیا هم چې دا زما ګناه ده. ما فکر کوو چې د پلار د مرګ غم به دې په نشه هېر کړم، خو خبره نه وم چې هم به مې صحت ولاړ شي او هم عزت. په نشې هېڅکله غم نه هېرېږي. تر نشې مخکې هم کونډه ومه او اوس هم کونډه یمه، خو اوس ناروغه او بې عزته هم یمه.
څه شی تا د دې لپاره د تریاکو نشه شروع کړه چې د بابا غم هېر شي؟
او لورې، کله چې ستا پلار مړ شو ما به هره ورځ ژړل. بیا یو چا راته وویل چې تریاک خوره، ټول غمونه به دې هېر شي. خو تریاکو زما غمونه لرې نه کړل، نور غمونه یې پر اوږو رابار کړل.
مورې، بل ځای ته به کډه شو، هلته به مو خلک نه پېژني چې ته تریاکې.
نه لورې، دا یې لار نه ده، باید ځان له دې شرمندګۍ خلاص کړو.
څنګه به یې خلاص کړو؟
ته به یې ووینې لورې چې زه څه کوم. نور به څوک په موږ ملنډې نه وهي. دا نن اخیری ورځ ده، ته دې پلار ما ته راسپارلې، زه به دې خامخا باسواده کوم او د بخت تر کوره به دې رسوم.
سلام علیکم جبار لالا.
وعلیکم سلام، ستړی مشې؟
خیر یو سي جبار لالا، تم ستړی مشې؟ یو دوه کیلو بوره خوراکه
په دواړو سترګو درې درکوم.
اوهو جبار لالا،
اسلام څه خبره ده؟
آغا زمونگ ده کوچه تاریکی شفقی تاو گورا.
ولی سور بانده شوی دی؟
پا خواب چومره خیرن او تک جیره و خونن یه چومره خب پاک علیه گستی دی او داش خط ازا شوی هم ده.
تا نه خبر چه دسته کیسه ده؟
نه والا نیم خبر، زو خدا چو میاشتی مسافر وم.
شفقی خود زهر علاج و که اوز بیرته ده پخوا پشان پا مکتب که معلمه ده، هم روغ جوره شوه او هم ماش اخلی.
سوای دا خو ډیر ښه کار کړی دی، په بیچارګۍ پسې به ټول ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکی توړی راغله.
دا ساتي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر دوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
ده زهرو کاروان.